د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواک ستاسو کوربه يم. د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل لسو تر یولسو په دې غړي کې تاسو به لبیل ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې درته خبرو، او همدار ساسه به په اخره کې د سولې پر لور اونیزه خبرونه اوریدل شي. هله د چې موږ سره تر پای اوسئ، ځکه چې تاسو تازه خبرونه او تازه مرکې هم د دې غړي برخه دي. لومړی د خبرونو سرټکی. په سوات کې نن د پوځي چیک پوسټونو خلاف مظاهره کیږي. پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو منظمه موجودګي ردی، خو په انفرادي ډول د وسلوالو شتون مني. افغان چارواکي وایي افغانستان ته چینایي پوځیان نه دي ورغلي. د خبرونو تفصیل. نن د خبر پختونخوا په سواد کې خلک لدې کبله مظاهره کوي چې د دوی په انعام نتیجو کونو پر پوځي چیک پوسټونو په تکلیف کړی دي. د دې مظاهرې یو منتظم لطیف خان پختونځوی نن مشال رډیو ته ویل چې دوی له پوځ غواړي چې یادې چیک پوسټونه کم کړي او یادې هم خلکو سره رویه سم کړي.
نو باندې زمون د مشرانو بیا دلته د خلکو ډېره بې ځایه تنګول را شروع کړي. پرون SP SSP دا مونږ پرون کېنولو په تاڼه کې بیا هم باقاعده ماته کرنل ټلیفون کړلی چې مطلب مونږ سره تاسو ملاقات وکړي. ما یې کتل د ملاقات شوقي مونږ بیا وکړو ظاهرې نه پس پکړو.
تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سوات انتظامی چارواکو ویلي چې په دې اړه سبا د ګل پورز یوه غونډه رابللې ده. تر دې مخکې د ورته شرکتونو په غبرګون کې د امنیتي ادارو دریز دی چې پوځي چیک پوسټونه د امن ساتنې لپاره ضروري دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجووی د دوی په خبره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته، خو کېدای شي دغه ته ترهګر موجود وي. نوموړی د فروری په 18 په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سختدریزي ژر نشي ختمېدلی.
Today I can say with pride and conviction
نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمګ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته، خو تر هغه په انفرادي ډول شته دي. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ، غرونو او زینو سرحدي ښارونو کې پټيږي. باجوا دا خبرې په داسې محال کړي چې امریکا تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري. له همدې کبله واشنگټن په اسلام آباد مالی مرستې هم ځنډولې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالو پر وړاندې د عدالتونو رویه ورته د منلو وړ نه ده. نوموړی د فروری په 18 د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي. تر دې مخکې د پاکستان نه اهله ګرځول شوي پخواني وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې د درغلیو په یوه مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته د غل او ډاکو خطاب وکړ. نوموړی زیاته کړې وه چې ججان باید جانبدار نه اوسي. د پیپلز پارټۍ مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د کراچۍ د ملیر پولیسو ماتل شوي مشر او پولیسو ته مطلوب راونور پاړه کړو خبرو باندې پښیماني ښودلې. په ماورای عدالت قتلونو تورن راو انور په حق له درې ورځې مخکې زرداری د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې هغه یو بهادر سړی دی. انور په یوه جعلي پولیس مقابله کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود او ګڼو نور خلکو په وژنې تورن دی. سپریم کورټ حکومت ته حکم کړی چې پټ شوی راو انور دې زر تر زره ونیسي. د سند صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټۍ د فروری په 18 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د زرداری له خبرو داسې انګیرل شوي چې هغه د راو انور ملاتړ کوي. د زرداری له خولې دا هم ویل شوي چې هغه ماورای عدالت قتلونو کې ککړو کسانو ته سزا غوښتې ده. د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي شتون ردی. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوي چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي. د افغانستان بدخشان د چین سره پر پوله پروت دی او چین د شرقي ترکستان وسلوالو ډلې له فعالیت اندېښنې لري، خو افغان چارواکو ویلي دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري، نو ځکه د هغوی پوځي شتون هم نشته. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا، برطانیا، فرانس او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې ایران ته د قبل سزا ورکړي چې د دوی په وینا د یمن هوتی یاغیانو ته یې میزایل رسېدلی دي. د هیوادونو یا د شورا لپاره یو قرارداد تیار کړی چې رویټرز خبري اژانس ته یې کاپي رسېدلې. د فروری په 12مه د اژانس د دغه قرارداد په حواله ویلي چې دغه ملکونو ویلي ایران باید وغندل شي ځکه چې هوتی یاغیانو ته د خپلو میزایلو د رسېدو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دوی په خبره دا د ایران د میزایلو پر پروګرام د نړیوالو بندي زونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان په هرات ولایت کې د تاپی ګیس پروژې د یوې برخې د پرانیستو مراسمو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پر افغان خاوره د دې پروژې د پرانیستو مراسم د راتلونکي جمعې په ورځ کېږي. تاپی له ترکمنستان څخه هند، افغانستان او پاکستان ته ګیس لیږدوي. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د سولو ساتونکي ځواک لیږلو په اړه خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. نوموړی دا خبرې پرون د جرمني په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د روسي دروسته بهرنیو چارو وزیر سره تر یو ملاقات وروسته وکړې. په ختیځ اوکراین کې د روس پلوه بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ستولتنبرګ ویلي دا نه ده معلومه چې هلته به د ملګرو ملتونو سولو ساتي ځواکونه لیږل ممکن وي او کنه. دا وړاندیزونه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر کې دغه نظر ورکړی و، خو تر اوسه په دغه ټولې خواوې نه دي سلا شوي. دا ورته د مهاله د مشال جوړیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل. په دې کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. په سوات کې خلک نن مظاهره کوي. دوی له حکومت غواړي چې پر پوزي چیک پوسټونو دي خلکو سره سم سلوک وشي.
زمونږ ایجنډه دا ده چې موږ جرنلست چې دا خایو چې نور دا قسمه پالیسیان چې دي په دې کې تبدیلی راوړي.
د پاکستانی پوز مشر وایي نړۍ باید د ترګری په ضد د پاکستان له پامه د پاکستان کار له پامه ونه غورځي. یو څېړونکی د دې پوښتنې ځواب کې د دې پوښتنې په ځواب چې دنیا ولې پر دې خبره باور نه کوي وایي
پاکستان په دې تیرو لسو دولسو کال کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې اسلام آباد کې د پښتنو سوله ییزه مظاهره ولې کامیاب وه.
دوی دومره لاسته راوړنې لري چې دوی د مسلې فوکس کړي، لومړي ځل د ټول ډسکورس مکالمه داسې کړو هغه د سر نه بلکې هر شی ډیفاین کړو پرورولي جوړ کړه. دا خو دوی کار لاسته راوړنې دي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د خوازخیلی په امنیتی چیک پوسټ د یو مشوم د مړکېدو له کبله د خلکو غوسه راپارېدلې ده. دوی نن په منګوره کې په 2 بجې د مظاهرو کولو اعلان کړی دی. هلته د زلی ناظم په دغه موضوع باندې د ګل پورز یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده. بلخوا پوځي چارواکي وایي د مریضانو لپاره په امنیتي پوسټو اسانتیاوې ورکوي، خو دغه چک پوسټونه د امنیت لپاره ضروري دي. تفصیلي له شاهین بنیری اورو.
په سوات کې خلک وایي د زیارت په ورځ د خوازخیلی په امنیتي پوستا د شانګلې یو ناروغه ماشوم تر ډیر ساعته د معطل کېدو له کبله سا ورکړه. د پیښې نه وروسته ولسي او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د امنیتي پوستو په نوم د نور د خلکو زورولو ته د پای ټکی کېښودل شي. د سوات نه یو ځایي خبریال فضل خالق په دغه اړه وایي
کله چې په دې مخکې ورځو کې د کابل په علاقه کې هغه واقع وشوه، داغه واقع نه بعد په سوات کې چې سونه چک پوسټونه دي هغه باندې سختي زیاته شوه. په هغه وجه باندې په چک پوسټونو باندې اوږده اوږده قطارونه لګېدلي، په هغې باندې خلکو هم ډېر زیات رد عمل شروع کړی دی او هغه وایي چې یاره موږ ته ډېر تکلیف دی. خو بل طرف ته سیکورټي فورسز والا وایي چې یاره چونکې دلته د امنیت دپاره ګامونه پورته کړي دي او دغه وجې نه به لږ چک پوسټونو باندې سختي شي زیاتې.
په سوات کې دا وخت په شموزو، خوازخیله او غالیګي مانیار کې د امنیتي ځواکونو لخوا امنیتي پوستې جوړ کړل شوې دي، چرته چې د ګاډو اوږده قطارونه ولاړ وي او په ځانګړې توګه ښځې، ماشومان او د ډېر عمر خلک د ستونزو سره مخ کیږي. په سوات کې د قانوني چارو پوه او د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا په خوانې مشر شیر محمد خان وایي باید پوز د خلکو د ستونزو او غوښتنو ادراک وکړي او د امنیتي پوستو ذمہواري حکومتي ادارو ته وسپاري.
زمونږ د مټي وکیلانو ماته ډېر زیات فریاد کړی دی چې هغه وایي چې موږ ته دا ویلي چې تاسو عدالتونو ته راځئ نو په قطار کې به ودرېږئ او مطلب چې تلاشیانې به ورکوئ. هغې وکیلانو ډېر احتجاج کړی دی. داسې زمونږ د ضلع عدالتونو کې هم مطلب چې دغه شی د هغې سره خوا کې د دې سرکټاوس کې دی اوسي نو هغې باندې هم سختي شروع شوې ده. دوی به یو یو سړی ودرېږي بیا د هغه نه مطلب چې تقریبا 15 منټه 10 منټه به تپوسونه کوي نو دې نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی. دوی له پکار دا وي چې دوی د دې ریاست چې کوم ادارې دي په هغې باندې اعتبار وکړي او هغې ته مطلب چې خپل کار حواله کړي. نو زما په خیال چې دا پریشانی و دا به د خلکو به کمه شي.
بلخوا د سوات ضلع ناظم محمد علی شاه په دغه موضوع د ګل په ورځ یوه هنګامي غونډه راغوښتې ده. نوموړي مشال لیډو ته وویل په دې اجلاس کې بعد ولس په ستونزو خبرې کوي.
زمونږ ایجنډا دا ده چې موږ جرنل صاحب ته دا خایو چې نور دا قسمه پالیسیانې چې دي په دې کې تبدیلي راولي. ما د ټول سوات نمایندګان راغوښتي دي، ټول سوات میډیا مې راغوښتې ده. د سوات خلک چې دی که یو مخ ته په چک پوسټونو وګوري نو بل مخ ته سیندونه چې د سوات خلکو په 2010 په سیلاب کې سیند ځمکه وړې ده د هغې په باجرین هغو ته پابندي ده. هغه هغه خپله باجري نه شي اوچتولی. د انچ روډ جوړېږي نو د ټول سوات د خلکو بلډنګونه کورونه او په خپل ماتوړ هغه مات کړه. هغې کې 1 روپۍ کمپنسیشن دپاره نه میلاویږي. نو اول خبره زمونږ د اجلاس ته او د اجلاس نه بعد د بعضې خبرو د حقوقو دپاره به د ضلع حکومت باقاعده عدالت ته ځو.
په دغه اړه مو په سوات کې د پوځ د عامه اړیکو د ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. ځایي خبریالان وایي پوځي چارواکو ورته ویلي چې پوستې یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړې کړې دي او چې څوک په ګاډي کې رنځوران لري نو باید چې په پوسته ولاړ سرتیري خبر کړي نو اسانتیا به ورته ورکول شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدن کو مشال ریډیو تھا وګی. پاکستان د ترګری په ځ جګړه کې ل خپل دریزه دفاع کړی ده. په داسې حال کې چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي چې په خپل خاور دی د هغو ترګرو په ضد کاروي وکړي چې افغانستان کې بریدونه پلانې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو وایي د دوی په خاور د وسلوالو مرکزونه نشته دي. افغان چارواکو د جنرال باجو د ادا بی بنیاد بللې. څېړونکي وایي پاکستانی چارواکو تر دې مخکې پر وسلوالو د سر رسوخ خبره منلې وه نو ځکه اوس نړیوال د اسلام آباد په دغه دریز شک لري. په دې هکله د رپورټر
د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14 په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په مهال د ترګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ او ویل چې باید د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ هېرې نشي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري. هغه وویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایۍ تمه سم کار نه دی ځکه چې هغوی په پاکستان کې ښکاره مرکزونه نه لري. دی وایي نن زه په افتخار او اطمینان سره ویلی شم چې زموږ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته خو ترهګر په انفرادي ډول شته دی. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي. افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
ټولې په پاکستان کې پټم ځایونه لري هغوی هلته وزنه ترلاسه کوي. د کویټې پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره مثالونه دي. له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغیز لري د دوی دغه مثبت اغیز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. ولې که چیرې د پاکستان تیر ته موږ وګورو ډېرې هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي.
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري. واشنگتن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسم یوسفزی وایي تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي.
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دې کاروایی وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دې کاروایی شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دې ختم کړی شي. دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې پاکستان په دې تېرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل. تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی، نو پاکستان مونږ نه شو ویلی چې هغه په دهشتګرد ته د ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی.
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي. هغه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلې دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي. له دې پس واشنگټن اسلام آباد ته مالی پوځي مرستې ورکول ځنډولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې وروسته د موسی خان په نامه یو بل پښتون ځوان د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل شوی دی. د وزیرستان نقیب الله مسعود پر وژنې خلکو مظاهره وکړې او حکومت یې غوښتل چې دغه سې وژنو مخه دې ونیسي، خو پولیس چارواکو منلې چې په موسی خان تشدد شوی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې ذمهوارو کسانو پر ضد کوم ګامونه هم پورته کړي دي او کنه. شاهین بنری به دغه درته نور حال وایي.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه له خپل کوره بوتلل چې په هغه کې بیا وروستو د موسی خان مړی د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمینا وموندل شو او عیسی خان بیا وروستو په دې شرط خوش کړل شو چې کورنۍ به د پیښې په اړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نورالله چکزی بیگا د پیښې په اړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی و.
پنځه کسان یې اوچت کړي دي د مختلفو کورونو نه، یو موسی دی، یو عیسی دی، دوه دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې ګاونډیان یې برته پر دغه ځای باندې لکړي دي. د دې کور ته تسلی ورکړې ده چې بای تاسو فکر اوسئ دوی به موږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کوم هلک چې شهید شوی دی کنه، دغه هلک چې دی څو مدې مخکې د سر اپریشن کړی وو، د ده نوم موسی و. د په تشدد کې تی مړ شوی دی. نو دا کس یې راغستی دی، دا په نادرن بای پاس باندې ورزولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دی ویل شوی، خو د سیمې د پولیسو ډي اس پي نورالدین سنجري خبريالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولې دي، پوسټ مارټم یې کیږي، پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه به شي چې څه شوي دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د پولیسو لخوا د موسی خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورزنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي.
تاسو ګورئ د راونور په کیس کوم 15 کسان د 10 نورم د پولیسو مطلوب دي. نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی، دا په یو ورځ باندې خطرېږي. خو دا مونږ چې دا کوم تحریک شروع شوی دا مدې شي د پر شروع شوی دا غشنده کیسو دا غشنده خلکو مخنیوي وشي دا ډېر سخت زیاتی شوی دی او مونږ په سختو ټکو د دې غندنه هم کوو. غواړو به مونږ دا چې همدغه شان دی د دې خبره هم خبره بر تحقیقاتو شي او مونږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت څه رایه راځي او که نه هغې نه پس مونږ خپل رحمت د دې واقعې متعلق هم څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون میشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو اوچتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا څلوېښت لکه پښتانه ژوند تېروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نشون د سر نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ خو اندو مین دي نور نو غوړی چې نور کو بیگنا زمونو کتاب چې ته کینی ټول تخپل پلو غوړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو به په ریپورټونو کې اوریدئ چې د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د پوځي دستې د استولو اعلان کړی دی. د پاکستان په سینیټ کې په دې معامله بحث راپورته شوی او حکومت یې وضاحت غوښت چې مکمل تفصیل دې په دې اړه ورکړل شي چې دا فیصله چا کړې او مقصد یې څه دی. که څه هم پوځ وایي چې دا پوځیان د روزنې او مشورې د دندې لپاره لیږل کیږي خو په دې اړه د مشال ریډیو خبریالې ملیحا میرزاده د دفاعي چارو د کارپو او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې په سر کې دې پوښتنه کړې چې دې مسلې ته څنګه ګوري.
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. د مخکې پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دی. پوره بریګیډ او ورسره د توپخانې یونټ وي داسې انجینیر یونټ وي ایر ډیفنس یونټ وي لا خو مخکې داتې او په دا هیا کې پاتې شوي دي هلته. اوس تاسو ته سره خو شوې ده چې فوج به ځي نو او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج در لیږو. زما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکې دغه دلچسپي نه لري او نه د هغې څه فوجي حل شته دی. پاکستاني چې کوم چارواکي دي هغه په دې باندې پوهېږي چې د جنګ څه فوجي یو بریګیډ سره د یمن د جنګ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطره پېښېږي او که د هغې سیاسي حکومت ته خطره پېښېږي دا هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخ وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري د هغې جواب به ورکوي.
پاکستان وایي چې دغه را چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کړی دا صرف داسي
ما خندا عام دغه د پاره به وي چې دا مشورې ورکوي دغه ورکوي دا بس دا خو وي یو فوجي قابلیت دی. هم زما خپل دغه د خبر خو نه ما چې د سو نویت لوزنامه شوی ده
او پاکستان مخکې لکه تاسو ته یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي نو آیا دا څرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره هغه پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا بغیمانه حمله ده او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافیایي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان کور انټرست کې ده. نو ابا دغه خپل کور انټرست پاکستان په دفاع کوي نو چې بار نه په حمله کوي دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نه کو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې سه حمله وشو یا سبري تو شو یا سر نه کې بدا بالکل سبا پکې اخلي پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي او سعودي عرب د پاکستان مفادو کې ده.
او د دې ستا اوریجنلی اسیمایز امپلیکیشنز یې اثرات
کول زما خیال باندې دغه سره ایران سره بسنه د دې خبره تشویش بوي واغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي
چې د پاکستان سره مجبورې دي او هغه دې حد ته نه ځي چې یعنی د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو نه پکې نقصان ورسي کو هغه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی. نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي. د فوج سرلکار ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی نه زما خیال آئی ته دا اطمینان ورکړي چې د ایران باندې به د دې سره منفي اثرات نه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ورغونکو تاسو مشال ریډیو اور چین غوړی چې پښتون ملت پالا او امین نېشنل ګوند پاکستان او افغانستان په اړیکو خو کولو د سیمې د امنیت لپاره خپل کردار ولوبوي. دا خبره د دې ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړی همدارز ویلي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان په اسلام آباد کې د چین سفیر سره په دې اړه خبرې کړې دي. میا افتخار حسین سره زموږ همکار شاهین بونیری مرکه کړې. راځي چې وایو
اسفندیار خان ته دعوت ورکړل سره د ټیما او موږ ملاقات وکړو. د هغې ملاقات بنیاد دا چې د چین سفیر دا غوښتل چې د عوامي نېشنل پارټۍ چونکې ځان ته یو لوی زوړ بنیاد دی دا وی د افغانستان سره هم ډېر ښه تعلقات او مطلب ته احترام شته او موږ هندوستان کې مطلب چې خپل تعلقات او احترام شته او دلته دا کشاله چې کومه ده نو دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ که په دې کې تاسو یو خپل رول پلی کړئ نو دا به مطلب چې ډېر ښه نتایج وزي. نو اخو لازم ده چې اسفندیار خان خو به دا هم پازیټیو جواب ورکړي ځکه چې دا زموږ نظر دی او زموږ فکر هم دی. خو موږ ورسره دا خبره ضرور کړه چې دې کې د چین ډېر اهم رول او کردار جوړیږي خاص کر پولیټیکل سایډ باندې. ته موږ وایو چې تاسو یو فضا جوړه کړئ یو ماحول جوړ کړئ او دا هغه ماحول په نتیجه کې چې کوم دی نو د دې خبرې امکان شته دی چې دلته یو مطلب افغان متفقین سره یو داسې لار روزي چې هغه کې د امن اپارات هم زیات شي. او البته دا یو خبره چې موږ ورته په ګوته کړه چې تاسو دلته امن غواړي او دلته سوکالي غواړي نو دا هغه لپاره د سی پیک چې کوم تاسو دلته سی پیک جوړوي هغه کې د مغرب اکنامیک کوریډور چې کومه حصہ ده نو هغه تاسو تر اوسه پورې نه شروع کړی دا نن په کار کړی دی. نو په دې خلکو کې یو مایوسی ده. موږ خو د چین د سرمایه کاری خلاف نه موږ خوښ دي چې چین دې دلته سرمایه کاری وکړي او دا ډېره ښه خبره چې پاکستان کې کړې خو موږ په دې کې خپل حق غواړو. او هغه حق دا دی چې مغربي اکنامیک کوریډور د پارک قیمت جوړ شي او بیا هم سره دا خبره وکړه چې د قبایلو ترمنځ چې د باجوړ نوارې تر جنډولي پورې دي کې یو ایکسپرس وی وي چې دا ټولې جنته یو بل سره وتړي او بیا د هغې یو سړک چې کومې موټر وې سره کنیکټ شي د سی پیک سره چې دا قبایل هم په دې کې شامل شي نو دا دې سره د امن دراتلو امکانات ډېر زیات دي. هغه هغه په جواب کې دا خبره وکړه چې بالکل مونږ سی پیک مغربي اکنامیک کوریډور شته بیا ته مونږ دا تاسو کو چې دا خبره مونږه پرستا کولی شو چې ګینه مونږ سره د چین سفیر دا خبره کړې ده. هغه په جواب کې چې بالکل تاسو زما په بهاف دا خبره کولی شي چې مغربي اکنامیک کوریډور به مونږ جوړو دا د دې یو حصہ ده او دا به موږ سره تاسو
د چین سفیر اسفندیار خان ته دعوت ورکو چین ته د سفر.
بالکل جی د چین دعوت ورکو او هغه قبولم کو سره د وفد او بیا ور سره دا خبره مو کچې تاسو سره مطلب امله غوډ غوړم اسفندیار خان ته په سر سترګو زمو طرف نه تاسو دعوت ته چې تاسو مطلب کې چار صدې تر راځي او که باچا خان مرکز تر راځي هغه رنګ هغه خپل مطلب چې دعوت په دې د قبول کو او د چین سفیر دا یو خبره اضافه وکړه چې موږ عوامي نېشنل پارټي په داسې شکل کې سپورت کول غواړو چې دلته د کلچر اکټیویټیز وی ساسو مطلب د بیګ اکټیویټیز وی په نورو شوبو کې نو موږ تاسو سره مدد کول غواړو چې خپل تاسو زموږ رابطه په خپلو کې کلکی شو پخې شي.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو.com باندې هم دا اوس اوریدلی شئ. او که فیسبوک پانه باندې نو البته د مشال ریډیو پانه سره خوخه کوي او زمو خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي. اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو لس نیم بجې شو راځي د خبرونو لنډیز وره. نن د خیبر پختونخوا په سواد کې خلک له دې کبله مظاهره کوي چې د دې په انعام نیتی ځواکونو پر پوځي چیک پوسټونو خلک په تکلیف کړي دي. بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې دوی سبا په دې اړه یو غونډه کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې د دوی په خاوره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو کېدای شي د غلطه ترهګر موجود وي. د هغه په وینا دا مسله داسې زر نه حل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالو په وړاندې د عدالتونو رویه ورته د منلو وړ نه ده. نوموړي وویل چې عدالتونو قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي. د پیپلز پارټي مشر د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د کراچي د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر او پولیسو ته مطلوب روانور پاړه کړو خبرو باندې پښیمانی ښودلې. زرداری یو شخصي ټلویزیون سره درې ورځې مخکې ویلي وو چې هغه یو بهادر سړی دی خو پر راو انور باندې د جعلي پولیس مقابلو تورنه دی او د خلکو وژنو لپاره پولیسو ته مطلوب دی. د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي شتون رد کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوي چینی ځواکونو بدخشان کې پوځي مرکز جوړولو باندې کار روان کړی. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کوي چې ایران ته دی له دې کبله سزا ورکړي چې د دوی په اړه د یمن هوتی یغینو ته میزایل رسیدلی دی. اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز واورې د مشال ریډیو ته وږي. اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې ورو. پاکستان له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې د هغو هیوادونو په لیست کې وو چې په نړیواله توګه د مالی بدعنوانیو د مخنیوي ادارې FATF یې ترهګرو ته د پیسو ورکولو نه مخنیوي لپاره ګرموي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اوس بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې پاکستان به په دغه لیست کې واچول شي. د ورځپاڼې په خبره راتلونکو څو ورځو کې دغه اداره په دې اړه یوه مهمه غونډه کوي او د پاکستان په اړه به خپله فیصله اوري. دا غوښتنه په لومړي سر کې امریکا کړې وه او برتانیا ورسره ملګرې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې وجه د پاکستان لخوا د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کار نه کول دي چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوي دي. په دې ادارې کې راغلي چې که پاکستان په یاد لیست کې شامل شي نو دې سره به اقتصاد لوی ګوزار وخوري. د ورځپاڼې په وینا سرمایه کاري به د پام وړ کمه شي او مالي زیانونه به وویني. د نیشن ورځپاڼې بلخوا د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغو خبرو په اړه اداریا خبره کړې چې نوموړی د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انور په ملاتړ کې کړې وي. زرداری یو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انور یو زړور سړی بللی و. پر انور تور دی چې په کراچۍ کې پولیسو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود ترڅنګ ګڼ ځوانان په جالي پولیس مقابلو کې وژلې دي. له همدې وجه سپریم کورټ دغه د نیولو حکم کړی خو نوموړی لا هم پټ دی. د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د زرداری تر بیان مخکې لا داسې رپورټونه وو چې نوموړی د راو انور ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم پخوانی ولسمشر زرداری خپلې دا خبرې بیرته اخیستي او پښیمانی یې ښودلې خو هغه خپل حیثیت ته کافي زیان اړولی دی. په ادارې کې ویل شوي چې د سیاسي ګټو په خاطر په ماورای عدالت قتلونو تورن کس په اړه مثبتې خبرې کول منطقي کار نه دی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې که زورورو خلکو ته د جرمونو سزا نه ورکول کیږي نو پاکستان کې د انصاف خوب ته تعبیر نشي موندل کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبری اژانس لیکلی د قصور د زنب د پیښې وروسته د پنجاب په دغه سیمه کې د ګڼو نورو داسې ماشومانو د لاره کې کېدو رپورټونه هم دي چې دا څرګندوي چې په پاکستان کې ټولنه د ماشومانو لپاره هغسې خوندي نه ده څنګه چې باید وي. بلخوا بلومبرګ لیکلي که طالبان د سولې خبرې پیلول غواړي نو باید لومړی په افغانستان کې له جنګه لاس واخلي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو فرخنده اسد وایي.
د پاکستان د ترګرۍ ضد یو عدالت ته خالی په ورسته قصور د زینب په پیښه کې تورن تن ته په څلور وارې د اعدام سزا اورولې ده. حکومتي وکیل ویلي د لاهور دغه عدالت پر اوه کلنې ماشومې زینب انصاري د جنسي تیري او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته څلور ځله د مرګ سزا عمر قید اورولې ده. رویټرز خبري ایجنس لیکي د پنجاب په قصور کې چیرته چې د زینب پیښه شوې ده لا هم ګڼ ماشومان لا درک دي. د ډیرو ماشومانو کورنیو ته 2015 کال راهیسې د پولیسو سره په دې اړه اف آی آر درج کړی دي او لا هم د دغو ماشومانو څه پته نه لګي. د دې نه دا هم ثابتېږي چې دغه ټولنه د ماشومانو لپاره څومره خطر لري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یوه اداره ساحل په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې هر ورځ 10 ماشومان د جنسي تیري او یا تشدد تیریږي. د قصور د پیښې وروسته په پاکستان کې پر دې هم بحثونه کیږي چې آیا ماشومانو ته دا وښودل شي چې څنګه به د ناسمو رویو خلاف خپل غږ پورته کوي، ځکه چې په دې اړه په دغه ټولنه کې خبرې کول هم یو ګران کار دی. بلخوا بلومبرګ وپاړه لیکي د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د سولې هغه پیغام رد کړی دی چې پکې طالبانو له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ویلي دي د سولې د خبرو وړاندې باید طالبان د خپلو جنګي فعالیتونو په عام ولس د وسلوالو بریدونو نه لاس واخلي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې طالبانو له امریکایي ولسه غوښتي چې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا فشار زیات کړي چې د افغانستان د ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې پر وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي طالبانو دغه جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. که چیرې طالبان سوله او امن غواړي نو لومړی باید د ولسي خلکو وژنه ودروي. مینپال وایي طالبان باید جنگ ختم کړي او سولې د خبرو لپاره افغان حکومت سره رابطه وکړي نه چې له امریکا سره. د افغانستان د جګړې په اړه ډیر خلک داسې نظر لري چې باید دغه مسلې حل د خبرو له لارې راوستل شي، خو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د خونړیو بریدونو وروسته امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ودرولو فیصله وکړه. په افغانستان کې په وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شي. هیله ده چې زموږ ویب سټ ته هم سر ورخره کړئ. د افغانستان حکومت وایي د چین سره کوم امنیتی تړون نه لري نو ځکه پر خاوره د چین ځواکونو ته ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې ځینو مطبوعاتو داسې رپورټونه خپره کړل چې پکې وویل شول چین په بدخشان ولایت کې د وسلوالو مخنیوي لپاره پوځي اډه جوړوي. بدخشان د چین سره پر سرحد پروت ولایت دی او په دې روسیو کې پکې د چینایي سختدریزو اسلامي وسلوالو ډلو فعالیتونو رپورټونه راغلي وو. په دې اړه د فرشتې جرزې رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین د پوځي حضور په اړه خبر شوې رپورټونه رد کړل. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې په وروستیو کې ځینې رسنۍ ناسم رپورټونه خپروي چې وایي د چین حکومت په بدخشان کې د پوځي اډې جوړولو هڅه کوي. په اعلامیه کې په صراحت دا خبره رد شوې ده. د خبر پاڼې په حواله بهرني هیوادونه د ملي شورا او د جمهور رئیس له تایید او تصویب پرته په افغانستان کې داسې کار نشي کولای. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی په هغه ولایت کې د چین د پوځي اډې د جوړېدو د رپورټونو په اړه له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلی وو غوی پر ګډو غزمو تایید کوي خو موږ غوی منه کړی دي ځکه موږ په دې برخه کې امنیتي قرارداد نه ورسره لرو او له موافقې پرته داسې کار پر خپله خاوره څرګند تیرای ګڼو. ښاغلی بیدار ویلی و چې د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پورې تړلې ګڼي. چین له موږ سره مرستې ته متحد دی. موږ هم ورته ویلي چې هر ډول کومک یا قرارداد چې له افغانستان سره کیږي باید د مرکزي حکومت له لارې وي، ځکه موږ د مرکزي حکومت تابع یو او هغوی هم که چیرې لوا جوړوي یا کنډک باید له مرکزي حکومت او د امنیت له شورا سره قرارداد ولري، او بیا چې کابل موږ ته کومه لارښوونه وکړي موږ په خدمت کې یو. چین او افغانستان تقریبا 60 کیلومتره ګډ سرحد لري. بدخشان د چین له شینجیانګ ولایت سره په اړخ کې پروت دی. د چین حکومت په مقرر ډول په خپله خاوره کې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسوالي ډلې د فعالیت له امله چې اکثر غړي یې د چین یغور مسلمانان دي اندېښنه لري. د بدخشان دوی ولسوالۍ وردوج او یمګان له دوو کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی تایید کړ چې یو شمېر یغور وسوال په وردوج، یمګان او د جرم ولسوالۍ په ځینو برخو کې فعالیت لري. هغه وویل د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر 50 زیات غړي د بدخشان د لارې د چین شینجن ولایت ته رسیدو هڅه کوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 وویل چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو یو مرکز بمبارد کړی دی. د ائتلافي قواو په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د ختیځ ترکستان وسلوال د چین حکومت ته جدي ګواښ بلل کېږي او په بدخشان کې یو وسلوال طالبان ملاتړ کوي. امریکا او چین د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست لري موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ، او دغه طریقه داسې چې تاسو په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او کله مو چې پیدا کړه که خوښه کړئ مونږ یې خوښه کړئ که مو خوښه کړئ نو تاسو کولی شئ چې هغلته زموږ رپورټونه ولولئ. هلته ویډیوګانې شته، تصویران شته، هغه هم در سره وګورئ، او تاسو دا هم کوئ شئ چې خپل دوستانو سره زموږ دا رپورټونه شریکئ او په خپل په هم تبصره وکړي. غواړی تبصره پی وکړي یا مغل ته هم کوي شي او موږ ته د تجویزونو وړاندیزونو لپاره د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې پیغام هم را لګل شي. نو مشال ریډیو ساسو لپاره د ساسو لپاره خبرونه کوي او ساسو په وړاندیزونو به خسته کیږي. اوس د وادي سرسن تاسو د سولې پر لور خبرونه دراورو. نن د سولې پر لور خبرونه کې به د بحث شوه د چي اسلام آباد کې د پښتنو په سولېز پرلت باندې چارواکي چیړونکي او په خپل د دغه مظاهري ګډونوال سوای څنګه دوی وکړل شو چې په سولېز توګه دوی خپلې غوښتنې په حکومت باندې ومني.
د سولې پر لور
د جنوري په 26مه نیټه د منظور پښتون په مشرۍ د قبایلی سیمو ځینو ځوانانو د خپل حقونو لپاره له قبایلی سیمو څخه احتجاج پیل کړ. دوی خپلې غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې دغه سولېزو مظاهرچنو څنګه وکړ شول په حکومت خپلې غوښتنې ومني. زمو کوربا بشیر ګواکیم هر کله راشي. اوریدونکو د منظور پښتون په مشرۍ د مظاهرچنو سره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم پر لاره یوځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخورته نور پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په یوه لوی مظاهره بدل شو. د عدم تشدد فلسفه په توګه پیل شوې دا مظاهره تر لس ورځو پورې په اسلام آباد کې روانه وه. دوی غوښتنه کوله چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راوانور دی ونیول شي. دوی دا هم ویل چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکي او ټول غیب کړل شوي ځوانان دې راخوشي کړل شي. منظور پښتون دې مظاهرې ته ویل چې دوی به بغیر له تشدد پر چارواکو خپلې خبرې مني.
دلته قسم قسم د پارټي والا د پښتنو مشران راغلل دغه هم د حمایت اعلان وکړو. نو موږ چې دلته وو ورځې تیرې کړې نو مطمئن یو د ټولو نه کنه چې انشاءالله زمونږ کار به کیږي او عدالت به تر سو هغه پرې ناست چې زمونږ مطالبه خان نشي. خو فلحال موږ مطمئن یو چې زمونږ کار به انشاءالله کیږي. داسې مخکې هم موږ میټینګونه کړي دي د صوبې په لیول باندې هلته چې کوم ذمه داران ناست دي د فاټا دپاره یخ سره هم زمونږ میټینګونه شوي دي. خو هغه د وخت والوادې وي بیا شاته وفا ونه کړل. خو مونږ اوس داسې ثبوت غواړو چې ریټن هغه کې ټو ثبوت غواړو د مونږ مسلې والا چې یاره سبا مونږ دنیا ته ښودلی شو چې دا زمونږ ثبوت را کړی دی اوس زما علاقه کې دغه کار نه شروع کړی.
د سولې پر لور
اوریدونکو دې مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلي وو او د هغوی د غوښتنو ملاتړ وکړ. دې ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې. مظاهرچیان ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویل د پښتنو دغه مظاهره د باچا خان هغه احتجاجونو ته ورته ده چې د نوموړي په مشرۍ له انګریزانو څخه د پښتنو حقونو لپاره کېدل.
دا بنگشتا دا توری دا دا افریدی دا دا شلواری دا دا ملاگوری دا دا مومن دا 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 بدر کی سلازی دا مامون دا دا مشوانی دا دا خٹک دا دا افریدی دا دا تول پشتری دا دا پاکر دا دا چکزی دا انشاءاللہ تعالی دا یہ سب تشوی جانے وائے مباتا کی سادا دا مطالبے چې د ټولې دنیا چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي ګوند تو سي دي ځکه چې دا په حق مطالبه دي تو سي کوم ناجایزه خبره نه کوي ګوند دې لاره خبره نه کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی روانور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه. خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه و او دغه جالي پولیس مقابله و. انور دا مهال پټ او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو کوشش روان دی. له حکومت ته د دې مظاهره چانو یو بل غوښتنه د غیب کل شو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ول کې یو څوک په کم جرم تورن وی هغه باید د غبولو پر ځای عدالت ته وړاندې شي.
چې څومره په ظلم قتل شوی نوجوانان قبایل ان شاء الله د نقیب بنوا د ټول پور اخلي ان شاء الله او دا وینه بدای کیږي نو.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپاوب درنی ته ویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي. دی وای نور بس ته هم دومره بس ته موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی.
پکار دا باچا خانی پکار دا
پښتنو داسې خوارو زار ولي پسملار شي بلار ولي سوچ کو مشت ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا پختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو لا څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي ددی ظلمونو نا سن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی پاتی دمینی لئی زار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی
پرودن کو یاد ادبی چې دا مظاهره له قبلی سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شو و ورسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړی او خزی یو ځای شول او غوښتنې هم ډېرې شوې. د دې مظاهرې په درېیم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودري او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلل. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې به منل کیږي. حکومت د مظاهرچیان سره پر لیکلې بڼه وعده وکړه چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. اوریدونکو، تر حکومتي وعدو وروسته د اسلام آباد مظاهره د فروری په لسمه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر دې وروسته وویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې کار وکړه، خو که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وعدې پوره نه کړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړه چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړله چې دشت ورځې یوه میاشت به ټایم ورکړو، ځکه په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو، دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل، یا زموږ ماینونه صفا کول نشول شروع، تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو، نو بیا به موږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو باندې راشو، یو غټ لاریون به جوړ کو، داسې غورځنګ به راولو د اسلام آباد په طرف چې هغه به په لکونو خلک وي. انشاءالله زموږ اراده پخې دي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو اوریدونکو، د دې مظاهره ګډونوالو په خپل مصرف د احتجاج پر مخ بیو. دوی به هر ماښام دلته جمع شوي کاغذونه او نور غیر ضروري شیان ټولول. دوی نه غوښتل چې چاته تکلیف جوړ شي. افراسیاب خټک وایي همدا وجه ده چې دا مظاهره تر نورو احتجاجونو بدله او کامیابه وه.
دوی دومره لاسته راوړنې لري چې دوی د مسلې فوکس کړي، ټول ډسکورس مکالمه هغه د سر نه بلکې ارشد ډیفاین کړو او دا د ټیروریزم خلاف جنگ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړي، سولیډاریټی جنریټ کړه، ورورولي جوړ کړه. دا خو لوی کړه لاسته راوړنې دي.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سې شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
کا دسانو